السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت پکې څیړل شوې ده. بس پرون په ژوندۍ باندې خبر شوې نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون نه شپېتمې غونډه کې کړې دي. د ګوتریش د خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړي راغلي، نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېر په افغانستان کې پسترګوینو. ګوتریش ټینګار کړی چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، وروسته د هغوی پانتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړ. د باجوړ، مومندو او د کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورن کرښې د غځېدلو لارو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د ترانسپورتي لارو په تړل کېدو سره په یادو سیمو کې سوداګري هم بنده شوې او د ډیورن کرښې دواړه غاړو ته یو بل اوسیدونکي د یو بل په جنازو او نور مراسمو کې ګډون نشي کولی. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د سه شنبې په ورځ په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې سوداګري د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې له سیاست نه باید لرې وساتل شي. پاکستان د تیرو شلو شاوخوا ورځو راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې ده چې د کار سوداګرو او عام خلکو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. عراقچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې د راډیو فرداد راپور له مخې عراقچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالد ټرمپ د کاپ په ولسمه ویلي و چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر مشر ته لیک لیږلی دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خبره کړي خو هیله څرګنده کړې چې ایران خبرو ته حاضر شي ځکه د په وینا خبرې د ایران په ګټه دي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځنی اوربان په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. رویټرز خبري اجانس نن چهارشنبه دغه سرچینو په حواله ویلي چې د اوربان په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پر مختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې رفع شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربان دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پایل ډاډ ورکړی دی. رویټرز سره په خبرو کې روسي سرچینو ویلي پوتین د اوکراین په جګړه کې بر لاس لري ځکه د دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا لخوا د دیرش ورځنی اوربان وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې وشو. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي روسي نن سهار د اوکراین پر مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ ژوبله هم لري. او د ایرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږ کال پلان شوي سیالۍ لغوه کړي دي. ټاکل شوی و چې د ایران د ایرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې وکړي. دغه ټول سیالۍ د ایرلند په کوربتوب پلان شوي وي. رویټرز خبري اجانس د ایرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوتروم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ په بودیجه کې د لنډمهاله کمی له کبله لغوه کړي. دغه هیواد بیا سږ کال اوړی د ویست انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربتوب کوي چې ویست انډیز سره د شپږو اورونو لوب لړۍ او له انګلستان سره درې شل اوریزه لوبې لري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. په افغانستان کې پر خزینه خبريالانو کاری محدودیتونه او ننګونې. د خبريالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبريالان د مهال له بیساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره سره بیا هم دغه خبريالان د حقیقتونو په برملا کولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان آزادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لرې کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څنګه وایي دا مهال د افغانستان نهو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 25 ولایتونو کې 825 خبریالان او درسنیو د روزنیزو څنګه کارکونکو په کار بوخت دي. پښتنې دادی چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبریالانو ونډه څومره مهمه ده. خبریالان د حقایقو پر برسیره کولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانی دي. په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا رادیو کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې افغان خبریاله امینه اکبری او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونې سره یو ځای کیږي. موږ ډېر هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبریالان پیدا کړو چې د محل په افغانستان کې کار کوي، تر څو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلې حال واورو. خو له بده مرغه چې ګڼ شمېر خبریالان چې موږ سره خبرې وکړي، له خبرو کولو یې ډډه وکړه، ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث به پیل کو، خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپلو مندلو په اړه چې د خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی، ازادي رادیو ته یو پیغام را لېږلی دی.
3 گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این، در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر، در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متاسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها، زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی، ورزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
دا د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپلو مندنو په اړه ځوان فکر خپرونې ته دا پیغام را لېږلی و. لنیکه مرغه چې دا مهال د بحث دوه درنې میلمنې په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکونکو اسما کاکړ او په تبیت کې افغان خبریاله مینا اکبری دواله بحث سره یوځای شوې دي. اسما کاکړ، اول به تاسو ته راشو. تاسو له څومره د رئیس له افغانستان به هر کار کوي د وی خبريالې په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم د نن دغه حالت ساری. تاسو مخکې د نجیب اصیل سرګندونی واوري دی، وای د افغانستان په نګدي نیمه ولایتونو کې خزینه خبريالانه نشته. څه فکر کوي دغه حالت څومره د اندېښنې وړ دی؟
دا څنګه لومړی تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او محترمي خپلې مسلکي همکارۍ ته سلامونه وړاندې کوم. او ما ترګندونی واغی د رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوریت نظام د پرځیدو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه رئیسی خبریالان او په تیر افغان ستنه خبریالان له ګنج مرستوم سره مخ دي. لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره له دې چې د 15 کالو راهیسې دلته په آل انډیا راډیو کې کار کوم، د خبریالي په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې هم، د پخواني همکارانو سره مې او نورو رسنیزو رسنیو ځینې خبریالانو سره زما ملګري دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. په غوبي باندې محدودیتونه وضع شوي دي، ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري، هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا اخیستنه خبریالانو ته کېده هغه هیڅ نشته. څوک له ډاره دوی سره خبرې نه کوي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. د دوی درسونه ډېره لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي، د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډېری داسې ادارې شته چې حتی غودي ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخه، پوهنې، روغتیا ادارې او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دې بله
او مهرباني دوام ورکې. فقط ما غوښتل دې خبرې ته راشم چې دغه ستونزې خود چې تاسو یاد کړې یا مو کتار کړې د مخکې هم یاد شوې لبل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته دغه د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د خزو څنګه ویلي چې شاوخوا 800 خبريالان او د رسنیو کارکون کله هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی میرمن کاکړ؟
نظر په دې شرایطو چې اوس دې دا کافي نه دی. او ستونزې چې افغانستان ښځې لري، میرمنې لري او د افغانستان په مجموع کې ټول خلک لري، د اته سوه هغه هم چې دوی سم مخکې مې وویل چې دوی اجازه نه لري، دوی سرچینو له کمښت سره مخ دي، نو د اس نه زیات دوی خپل سانسوري ده. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه سي موضوعات چې دوی باید انعکاس ورکړي د افغانستان دننه ځینه خبریالانې انعکاس نسي ورکولی، لکه څنګه چې پخوا یې انعکاس ورکول. او دا اته سوه ډېر لږ دي او هغه هم په دې شرایطو کې.
کور ودان، ډېره مننه، سلامت اوسئ میرمن کاکړ. مینه اکبری، تاسو ته راځو، ستاسو معلومات څخه په افغانستان کې اتمن د خپلو همکارانو سره په تماس کې یي. افغان خبریالان رښتیا هم د فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرونې درنې ملمدی ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، له بده مرغه په افغانستان کې خزینه خبریالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیری همکارانو سره د نه په افغانستان کې پاړې کې متاسفانه وي خپل د ستونزې کله بیانوي بيخي زه تر یو شپې یو ورځې پورې په دې فکر کې ورته زه مو وایم چې څنګه ورځ مونږ په خویندو باندې راغلي نن ورځ چې هغوی په دغه سخت شرایطو کې هلته دننه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، که ووځي هم مشکلات اقتصادي ډېر زیات دي. لودین صاحب، د بیان د ازادي کور هم پرون دغه یو پرونی په خپل راپورونو کې ویلي و چې شپږ اتیا سلنه انجونې چې کوم دي د طالبانو پر تک سره دا د رسنیو څخه لري شوی دي، نو ډیر کم او محدود ډول سره انجونې اوس مهال په رسنیو کې دي او هغوی له بده مرغه فعالیت لري. نو په دې هیله چې دغه فیصدي چې کومه د بیان ازادي کور په خپل راپورونو کې ښودلې ده، له دې نور هم لا ورپسې زیاته نه شي، ځکه چې واقعا مونږ چې اوس رسنۍ ګورو د نه د افغانستان رسنۍ، زمونږ خویندې ډیر په ندرت ډول باندې هلته په سکرین باندې دي، هغه هم په پټ مخ باندې. ورځ په ورځ زه د رسنۍ خود نه په افغانستان کې تعقیبوم او د همکارانو سره د نه په افغانستان کې زه پاړې کې یم. ورځ په ورځ پخوانی کسان خو کمیږي کمیږي، دغه نوي کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې کې یو دوه ورځې د لری شي بل راشي، نو دا مشکلات ډیر زیات دي. نو زه نه پوهیږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړلو باندې دوی غواړي څه ثابته کړي. لودین صاحب، یو ساده وس ګورم، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. که میرمنې په ټولنه کې فعال نه وي یا خبریالانې نه وي، یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خویندې ښځینه خبریالانې نطاقانې دي چې په داسې خپرونو باندې دوی کار کوي، داسې خپرونې به یې مخ ته وړلې چې هغه زموږ د خویندو د علم د لوړولو لپاره، د پوهې د زیاتولو لپاره ډېر ښه خبرنامې وي. نن ورځ هغه خپرونې نشته ده. نو زموږ هغه خویندې چې په کلیو بانډو کې دي، د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځینې نور دینی مشکلاتو سره مخامخ دي، داسې ښه دینی خپرونې به وي چې د ښځینه نطاقانو لخوا څخه به مخکې وړل کېدلې، زموږ خویندو به اړیکې نیولې، خپل هغه ضروریات به یې پرې رفع کول. اوس مهال هغه خپرونې خو نشته چې نشته ده. حتی په ښځو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکه ونیسي، زنګ ووهي. که زنګ ووهي، هم هغه تلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي، او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه، په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله مینه اکبری، پوښتنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو ویل چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنی منړی ده ښځه، افغان ډاکټرانو ته ضرورت شته، البته ښځینه ډاکټرانو ته، ښوونکو ته اړتیا شته. لاوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه وي چې ښځینه خبریالانو ته اړتیا څه ده، سره له دې چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده. ستاسو نظر په دې اړه باندې
لودین صاحب، ما مخکې لږ اشاره وکړه دې موضوع ته. اوس ګوره، په کلي او بانډو کې، په ولایاتو کې داسې کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه، د ډاکټرانو څخه، د مکتبونو څخه ډېر لرې پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي، چې په اسانۍ، مثلا زه یو مثال درکړم، یوه امیدواره میرمن چې هغه په دغه نه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري، نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده. او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي، ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي. نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته، زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم، چې هغو میرمنو به د دغه تلویزیونو کې چې کومې صحیح خپرونې دي او ښځینه ډاکټرانې، ښځینه نطاقانې پر مخ باندې وړي، دوی به اړیکه نیوله، خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه، په راحت ډول باندې. هغه ډاکټرې به ځواب ورته ورکوه، د دوی به څه ناڅه مشکلات حل شول. نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته، نه هغه صحي خپرونې، نه هغه دیني خپرونې. یوه ښځه به څنګه وکولای شي چې نه ډاکټر ته تللی شي، نه سهولت دننه په کور کې ورته برابر وي، نه یې اقتصاد ښه وي، او د تلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د ښځینه نطاقانو څخه، هغه هم ترې واخیستل شو. یوه ښځه په سکرین پر مخ په رسنۍ کې، دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره، د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډېر زیات مهم رول لري. خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهیږي. دوی که پوهېدلی، نو ښځې ته به یې د یو انسان په سترګه کتلی. زموږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق وي یوې ښځې ته ورکړل شوی ده. ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي معلمه شي، ښځه په هره برخه کې کولی شي چې دوی فعالې اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې، او خپل دندې ته دوام ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي، کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی، موږ په دواړو سترګو منه، خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. موږ ته یو جالي پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده، حال دا چې موږ خو پټو سترګو والا خلک نه یو، موږ خو په هر څه باندې پوهیږو چې رښتینی اسلام څه ده. دوی موږ ته سره ښایي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري، او د طالبانو د حکومت ویندویان هم په رسمي ډول لکه تر لګل ازادۍ رادیو سره خبرې نه کوي. دوی وایي چې ازادۍ رادیو سره د خبرو اجازه ترې اخیستل شوې ده. نو دغه سي بحثونه کې تر ډیره بحثونه یو ورخیز پات کیږي. د طالبان د حکومت لخوا جواب نه لرو، خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان ازادۍ ته متحد دي، او د خبريالانو حقونه ورکوي. البته د خبريالانو د خزو حقونه دوی لکه څنګه چې میرمن اکبري ویل په اسلام پورې محدود وی او چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي هغه ته د طالبان حکومت هم اجمن دی. پاتې سو د عامه په هوی بحث پرمن کا کړ زدا ست بیرته اعظم د پښتنه تاسو نه کوم چې د عامه په هوی په برخه کې هم درسنې رول د پام وړ دی، خصوصا د رادیو غانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري. دغه عامه په هوی کله ناکله مخکې میرمن اکبري صحیح خبرونه ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن یوه میرمن ته غږیږي دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبرې جذب کی نظر دی ته چې یو نارینه راځي د خزو په مسلو کې بیرته خزو ته غږیږي. په عامه په هوی کې د خزو ونډه څومره مهمه ده؟ البته د خزینه خبر یالانو او د رسنیو د کارکونکو
په عامه په هوی کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې مهمه ده، په دې برخه کې هم ډیره مهمه ده. په تیرا ده ځینې خبر یالانو او د رسنیو رول په دې کې ډېر مهم ده، ځکه چې دوی دا صحیح موضوع وي، کدا د ماشوم په تربیه کې وي، کدا کوم اسلامي اصل وي، دا په هر اړخ کې په همدې لارې د همدې پروګرامو د لارې عامه پوهاوی لوړېږي، دا کچه لوړېږي. ځکه چې په هر کور کې رادیو شته، په هر کور کې تلویزیون شته، البته اوس نه، پخوا چې خپرونې وي نو دا ډېر رول درلوده. ما په خو د بي بي سي په تعلیمي خبرونه کې کار کول، موږ هر دوشنبه نو په صحه کې صحه ته په ټول سره صحه کې د څه سره د ماشومانو سره راګېدلو ډېر داسې موضوعات وو چې غوډي به خو چا سره نه سوچې کولای، نه د میرمن اکبري په خبره د ډاکټرانو نه لیدي وو، یا کومه به کومه بل ستونزه به وه، کومه ټولنیزه ستونزه به وه، موږ به دا خبرې ورځنه واخیستلې. که دا د طبي برخې موږ به د روغتیا په خپرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته خپور کړ او ډېره ګټه یې ترې اخیستله، او که دا د یو ټولنیزه موضوع وه یا د کور کوم مشکل و نو دا مو په ډرامه کې موږ بېرته هغه کول، د ډرامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول چې دا ډرامه خو تاسو ټولو ته معلومه ده، د نوي کور نوي ژوند ډرامه وه، او تقدیر پوری د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستایو. په لیرو پرتو سیمو کې موږ چې کله نو ټول موږ پېژندلو، حتی موږ د غږونو سره آشنا و، ډېر به یې په خوشحالۍ سره زموږ پوښتنې ځوابولې، خپلې ستونزې به یې موږ سره شریکولې، او حتی مثلا موږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جاله او دا ونیسي، حتی موږ ته به ماشومان ویلي چې موږ دا جاله ونیوله، موږ دا قصه واورېدله، یا موږ دغه خپرونه واورېدله. دا م یوه مثال مې تاسو ته درکوي. نو د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې برخه کې ډېر عمده دی، چې له بده مرغه اوس بیخي پیکه سوی، پیکه څه ویلی سو چې هیڅ نشته.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بي بي سي کې عملاً په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راس په سیریالونو کې هم د خزو بندیز معنی شو. دغه ډرامې چې وی په خو ډیره پراخه وی، په هر تلویزیون کې، په هر رادیو کې یو ډول تمثيلي پارچې یا ډرامې وی، چې په دوه کې به زینو داسې ډرامې وی چې مهم رولونه به د کورنۍ پکې خزینه غړو ته ورکول شوی وو. دغه ډرامې هم اوس نشته یا بيخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي، خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیم خبرونه کې یا هم په نورو بوختونکو خبرونه کې په دوی کې د خزو حضور او د خزو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي، ځکه چې دا ځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي، او داسې مسالې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا لپامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیز نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که موږ تاسو ووایو، دې کې او د رسنیو د یو متنوع او ټول شموله لید سره د ښځو کار کول او د مرسته یې کوله، مرسته یې کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله کور ودان امینه اکبری تاسو ته بیرته راګرځم لګروسه بر سره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی، هغه به زین حقیقتونه یا موندنه چې دوی راټول کړي را سره شریک کی. دغه د خزینه خبريالانو حضور ته بیرته کراو ګرځو. په افغانستان کې په بیلا بیل سیمه کې خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلي چې دوی ګڼو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړي. تاسو حتمان چې کله د ټولنیز رسنۍ څاري نو د دغو خزینه یوټیوبرانو ویډیوګانې او فعالیتونه به درته ښکاري. فکر نه کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لږ تر لږه غنیمت دی چې خزینه یوټیوبران سته که ټلویزیون کې دوی کار نشي کولی یا ما کولی سي دوی یو چینل جوړ کړي لاړ سي له خلکو سره خبرې وکړي او عملا دغه کار کوي. د دې کار ګټم فکر نه کوي چې خاده لږ تر لږه د خزینه و حضور او غږ شته لا په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، یا هم په تصویري او غږیزو رسنیو کې؟
ډیره ښه پوښتنه لودین صاحب. متاسفانه چې موږ ګورو سعید چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي، خو لیکن په نقاب کې. هغه یوټیوبران چې په لوس مخ باندې وي او په حجاب کې وي، حال دا چې دوی په حجاب کې صرف مخ لوس وي. نن سبا ټول زګوره مچې اسلام آباد طرف ته ټول روان دي، او دننه په افغانستان کې داسې یوټیوبر زه اوس مهال نه ګورم چې دننه په افغانستان کې فعال وي او مخ یې لوس وي. نو دا غږ به مونږ سکړو لودین صاحب چې د طرف واخی وي. اوس ګوره زمونږ ځینې خویندې چې دننه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیایي، په پټ مخ باندې وي. هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ له خوا څخه ورته ویل شوي دوی لکه یو بندي غوندي اماغه په خپل یوټیوب کې نشروي، او اماغه اصول به دوی پلي کوي. دغه د اصول څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو یې بندوي چې بندوي، د کس هم زندان ته چوي. زمونږ خويندې چلته فعال دي په مرکو کې، کچاله پښتنه هم کوي، هغه پښتنه کې چې د امارت اسلامي په ګټه باندې ووسیږي، نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په ضرر باندې وي. نو متاسفانه د ته اوس مونږ را ساغ نه شو ویلې، د ته مونږ د بیان ازادي نه شو ویلې. د کوم د ازادي بیان چې طالبانی خبرې کې چې والا مونږ خبريالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړې ده، کومه د بیان ازادي دوی خایي؟ کومه د بیان ازادي دا د بیان ازادي ده چې دوی په ټول رسنوي باندې لایف کوم بحثونه چې و دای اور باندې بند کړل، د بیان ازادي شو. کومه پښتنه چې له دوی نه کیږي هغه باید اول د دوی له چک څخه ول دوی باید چک کړي، بیا هغه پښتنه ترینه وشي. خبريال بیچاره لکه یو بندي غوندي، لکه د یو چا غلام غوندي. څه چې دوی وای هغه باید اماغه سی سو وای. حق نه لري چې د پښتنه وکړي چې دوی نه تایید کړي. نو دا کومه د بیان ازادي شو د رسنوي لپاره؟ نو داسې د دې رسنوي نه چې ټولي بند رسنوي وي خوي، چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده، یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریښي دي. خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي هماغه باید وویل شي. رسنۍ خو نه کوي چې طرف واقع شي. د رسنۍ د خبريال اصول همدا دي چې رسنۍ او خبريال تل په هر حالت کې، ولو که په یو موضوع کې خپل د کورنۍ غړی هم دخیل وي، نو خبريال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي. نو وسنی رسنی کوم یو به طرف دی؟ ټول مجبورت، ټول مجبورت څخه استفاده کیږي، او طالبان په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غون تخسوی چا خبره. نو دا کومه د بیان ازادي شو، کوم رسنی شو، کوم خبر اعلان شو؟
و کور ودان میرمن اکبری، میرمن کاکړ، میرمن اکبری وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه دی په ټولنه کې چې افغان خزینه خبريالانه چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران هغه موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغه موضوع باندې بحثونه نشي جوړولی. دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبريالان چې دا مهال په افغانستان کې د نن فعالیت کوي بحث نشي په کولای یا هم راپور نشي په جوړولی؟ دا واقعیتونه ستاسو په ټکو یا ستاسو په نظر کوم دي؟
زه سل په سل کې د میرمن اکبری سره یا د اغلی اکبری سره زه موافقه یم، ځکه چې دوی ډېر داسې ټکي شته دي چې افغان خبریاله یا د یوټیوبران نسي کولی. لکه څنګه چې آغلی اکبری وویلې، ځکه خپل سانسوري ده، دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي. دغه نه یوه چکه زیات نسی دوی یا کولای د دلته د بدل وادونه نیولې تر د خزو یا د ماشومانو د وادونه نیولې تر بدل پودی تر مثلا په بدو کې ورکول کوي زکه یوازې د خزو په غبان دی توکس کومه یا خپل طالبانو چې کوم ظلم و زور په خزو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هیڅ ډول نسي کولای خپل غږ پورته کړي او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبریالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ یې نسي کودلی څوک چې دوی هغه وکړي یا هغه تاوته پوښښ ورکړي نو تبعید چې د طالبانو د زور سره تر بندی کېدو پورې تر نیول کېدو پورې او تر واته جسمی اذیت پورې دوی په باندې تمامی کې دوی په قیمت تمامی کې نو داسې مسالې ډېرې دي په مثلا
بلې هو میرمن کاکا ادامه ورکړه ساسو غږ لرو
مثلا خپل دغه چې اوس ډېر مشکل سره مخ دي په زور نقاده یا جبري نقاده د طالبانو دخوا دوه ودونه درې ودونه کوي تو غټ نسی پورته کولای په خوا کې مثلا یو کس دویم واده کوي څنګه به یې لاړه او چاته بس خپل غټ به یې چکه چې دغه په ما دغه ظلم کوي یا بل دی کړای دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور له خوا اوس دا غږ نسي اوچته ولی نه د غودي غږ کومه خبریاله اوچته ولی سي نه خپله د خپل غږ اوچته ولی سي که دوی لاړ سي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مرسالاره حکومت دی او د دوی غږ په هیڅ ډول نه اورېدل کېږي. بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره ومه یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي کله چې بس په کوم مې خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي دوی هغه خپل مسجونه هغه ټول لیرې کوي که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي دوی هغه ټول ډیلیټوي ځکه چې دوی ډارېږي حتی د دوی موبایلونه چکېږي نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کارکوونکو.
و کور ودان ډیر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکوو. اوس یو اوریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی اوریدونکو سره خبرې وکړو بیا ورزو بل ملمت خغلی وبیدی هم سټډیو سره وصل دی دغه اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکړئ ستړي مشه ځوان فکر خبرونه له آزادۍ رادیو نوري.
سلام علیکم تل محمد اجل روزګان یو سلامت سلامه جوړشتاسه
خ اورزګان خره غلی استاسو په باور په اورزګان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبريالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی؟
دا خو نو په یو دولت کې چې خبريالان یې نو هغه دولت هغه حکومت او دولت رسنی مګړی دی ځکه چې دغه رسنی چې د دولت رسمیت او او شته سمې د اتنځو اسکل مشته چې افغانستان کې رسنې خپل ساتنه کې پرې شول سوي په تیر جمهوریت حکومت کې رسنې خپل سر نه دي.
بله اما الته خو یو څه فعالیتونه ډیر په امدی روزګان کې فکر کوم څو رادیوګان وي چې خزینه خبريالانو پکې کار کوي ما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خبر شوی روزګان یو له هغو نه ولایتونو بلل شوی چې الته پکې هیڅ خزینه خبريال نه شته. همداسې د تاسو په دیشه او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزي غږ اوري
یا نه څنګه پر مخ د شیدې په ځغ باندې لوګین ساده شیدې د ځغ باندې پر سنې کې نشته مګر خو نه دا چې پارتي حکومت کوم د شی واقعیت د نتللې ځای په منبر وسو یا په بشه وسو خبر یا نه مې ځای نکته ځای په شار یا بل د دولت څه پکې نور خو نه مز خواته نور شکر دی بس ور اڅه ستایو دغه د انجن مکتب باندې نور خو نه پداتند زاس کاله دغه شمنیا ته دغه کار باندې سره سم سوي لوځنسه
بله کور ودان ډیره بندنه وو لشک پرته چې نسبی امنیت راغلی لدې سره نړیوال هم همغږی دی. اما د طالبانو پر حکومت باندې کلک نیوه کې همدا دی چې د ښځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له هغې سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دي. یو بل اوریدونکی راخلو بیا ورزو د خپرونې میلمنو ته ستړي مشی تاسو ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اوري.
ډیر مننه رضوین صاحب زما سلامونه مې کېږلی هم قبول که په دې هیله چې ښه به یاست.
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې تاسو په خپله سیمه کې د ښځینه خبریالانو د وضعیت په اړه که راته ووایي.
ډیره مننه همراز قریشي یم کاپیسا ولایت ته خلو ته خو بیخي سره نه ښځینه خبریالان شته دي نه او چونکې باید ووایم دلته اسلامي ټولنه ده توندلارې لکه زموږ ستاسې په اصطلاح عامه د خبریالانو غربي خبریالانو البته ټول اسلامي خلک دي اسلامي ټولنه ده که ښځې دي کنر دي نو دوی ټول په قرآن کریم عمل کوي. نو یو بلګه به زه آیات ووایم چې خدای پاک قرآن کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. خدای پاک په دغه آیات کې وایي دوشتمه سپاره ده دریم کسلورم آیات دي چې ښځې په کور کېني. نو دلته لله الحمد ښځې کارم کوي او په کورم ناسي دي مخ پټایي غږ جګ غږ باندې باید خبرونه کې دغه ټول شرایط به اسلام دي
قاری
دلته علما شته وخت وخت بیانې
قاری صاحب مننه چې تاسو زنګ وه راځي چې په همدې لک تم شو تاسو دغه قرن فی بیوت کنه بیا فکر نه کوي په همدې قران پاک کې په حدیث کې بیا د خزو د کار خبره هم شوې ده. مثلا داسې ډیر قاری صاحب اړي کې پریښو تخنیکی همکار اشاره کوي موږ وخت چې دا باس سره وکړو ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارو یو ملاتړی پیدا کو ترڅو دا بحث لسی ډیر یو ورخیز نسی ځکه قاری صاحب سره مال شي لږ زره بحث کو خو قاری صاحب ولار شاید د تر وخت به یا بدل منځ وخت په هر حال کور ودان چاړي کې منیول وخه او بيدی صاحب د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر خاغلی حامد بيدی هم د محل باسره یو ځای شوی. او بيدی صاحب ستړي مشي تر اوسه په دې تام شو چې په افغانستان کې د خزینه خبريالانو وضعیت خنه دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپل راپورونو کې ورته اشاره کوي هغه سي د بیان ازادي یا اطلاعاتو لاسرسي نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی ستاسو د سازمان مندني څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم الودین صاحب سلامونه تاسو تاسو ملمانی ته او تاسو ټول او دونکو او کتون کو ته لبد امریکا د طالبانو د راتګ سره سم درسنوی او مجموع کې درسنوی پر فعالیت ډیر محدودیتونه وضع شول او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري او د محدودیتونو په شمیر کې لبد امریکا راستر بلې زیاتوالی راځي. د خزینه خبر اعلان او د وضعیت په اړه بیا د نارینه او پرتله کچیر در مقایسوي سره وګورو د نارینه او پرتله د خزینه خبر اعلان په وړاندې موجودیتونه زیات دي. مثلا اجباری حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبر اعلان باندې وضع شو او ټول خزینه خبر اعلان مجبور دي چې هغه لارښوونه چې د امر بالمعروف له قضو د کیږي هغه په پام کې ونیسي. دویم دا چې خزینه خبر اعلان سره توپیری چلند کیږي. په مطبوعاتي غونډو کې خزینه خبر اعلان ته د ګډون اجازه نشته. خزینه خبر اعلان کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي. کچیرم تلیفون ته ځواب ورکړي بیا ورته وایي چې یو نارینه ته تلیفون ورکړي چې موږ ورسره خبرې وکړو. چې زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی. د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې ټول خبریالان په مجموع کې لري. بیا د خزینه خبریالانو وضعیت ته چې وګورو د خزینه خبریالانو وضعیت تر ټولو بد دی. په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبریال سره خبرې وکړې یو مرکه می دلوده دیو تحقیق لپاره اگه پی ولایت که وزه ولایت نوم نالم پی رادو که کار کهی او ماشم نلری ما وست خبختون ها کرد چه نو بیاولی کار که چه ماش نلری او کار که نو زوابی دیر جالب او اول ویل چه زه در جنالزم سرمی نلرم دویم دا چه دخز و آواز باید وچت و سطل شی یا خاموش نشی. نو دا خوی مبارزه ده. زه هر او رست چه دفتر تازم نیم ساعت پیاده رازم ده موتر ده بس کرایم نلرم خوخ پل کار تا ادامه ورکرم. دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې، دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړې، دوی خپل کار ته ادامه ورکړې، کار کوي، زحمت وباسي، او د ښځو او د نجونو آواز نه یوازې افغانستان ولس ته رسوي بلکې نړیوالو استیجونو پورې دغه آواز را رسیږي. او هره ورځ موږ او تاسو ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتیږي. دلیل یې دا ده چې کور دننه خبریالان او په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي، کار کوي، زحمت وباسي، او د هغو ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څیړي، د هغو سره کار کوي او دغه آواز نړیوالو سجونو ته رسوي. د دې تر څنګ ټول خبریالان په مجبور کې، هم ښځینه خبریالان یا هم نارینه خبریالان، د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي، ځکه چې تاسو پوهیږئ د سانسور په فضا کې، د محدودیت په فضا کې او د استبداد په فضا کې تاسو هغه څه چې غواړئ هغه نشئ ویلای، هغه څه چې تاسو غواړئ تولید کوي هغه نشئ تولیدولای. ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم چې هغه اصول دقت، توازن، بېطرفي او انصاف، هغه اصلي اصول په پام کې نشي نیولای، ځکه چې که په پام کې ونیسئ د واکمنې ادارې د ډېر جدي برخورد سره مخامخ کېږي، نه تر دې چې شاید زندانی شي، شاید تهدید شي، کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد. په دغسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی، خبریال کلمات چې کاروي، خبریال راپور چې لیکي، خبریال د کومې خپرونې پروډوسري چې کوي، میلمانه چې دعوتوي، دا ټول فشارونه دي. ما په لومړیو د طالبانو په لومړیو کلونو کې بهر نه میلمانه چې وصل کېدل دغه اجازه وه. مثلا ما په یاد دی یو ځل ټولو سره ما مرکه درلوده، ما ته مخکې له مخکې خبریال وویل چې موږ محصل و کابل پوهنتون کې چې استاد، ما غوښتنه داده چې انتقادی بحث ونه کې، ځکه چې موږ نه همداسې غوښتل شوي، که چېرې ډېر انتقادي بحث وشي بیا نو موږ استخبارات ته غواړي. بیا که څه هم هغه بحث کې ما حداقل دې خبرې ته پام وکړه چې ده ته ستونزه جوړه نه شي، خو سوال وشو، ما ځواب ورکړو، بالاخره هغه خپرونه قطع شوه او هغه حالت څو ځله استخباراتو غوښتل شوه او خپرونه لایف قطع شوه او بیا بل ځلې خبرم نشو ازم بلاک لیست کراوه.
بله،
دا مسله په دل پر ویل چې په دغه سه یو شرایطو کې تاسو کتم ولرې چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي، دا ډېر سخت کار دی، ډېر سخت کار دی. او زه په دې خوشاله یم چې په دغه سه سختو شرایطو کې خبریالان او خبریالانې دواړه د افغانستان ولس لپاره کار کوي، اطلاعات د خلکو سره شریکوي، او په دغه سه سختو شرایطو کې دوی خپل مبارزې ته دوام ورکوي، او په دغه سه سختو شرایطو کې کومې رسنۍ شو به هر کار کوي، هغه ابتدایي معلومات خو منبع شاید بلا بیل وي، خو یو منبع دغه خبریالان او خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي یا مبارزه کوي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې امنیتی ګواښونه او سانسور او خود سانسوري هغه درې نور کرخې دي چې خبریالان ورسره مخامخ دي، او دا په مجموع کې که سره راوڅېړو دغه شپږ موارده وو چې د محدودیت په توګه د رسنیو کارکوونکو باندې او په خاص ډول خبرلانو
باندې د کوردنه نوازه شوی. بله، او به دې صاحب تاسو وبخی چې تاسو بهر یو زحمت مستلې د زکات تاسو له غاک سره موږ په بګراوند کې نور غګونه هم لرو، مننه چې تاسو راغلی بحث تلجبنه سره سم یو بحث بلم تاسو سره مطرح کوم. بیا کې د تاسو سره په دې مخه خو کو چې تاسو بهر بیا به نور منو سره بحث راټولو، تاسو ته یو بل بحث هم د مختقدم چې زینه مسائل اختلافی دي د طالبانو په حکومت کې لږه ډله یو هم د خزو کار دی، مثلا د خزو غاګ دی چې مخکې قاری سب لکاپسان اړیکې نیولې و تاسو خبري واورید چې د طالبانو د حکومت د یو شمیر کسانو نظر هم دا دی چې خزې د کور لپاره پیدا دي، باید د خزو غاګ محرم ووسی، او دغه د خزو د غاګ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل چې ګان انتقادونه یې راو پارول. اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمیر لوړ پوړي غړي دغه خبرو سره موافق نه دي. مثلا موږ چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سی ان ان دی خبريال سره مرکه کوي، مثلا نور چارواکي مثلا له نور بهرنۍ خبريالانو سره مرکه کوي، همدا خپل د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد لزګونه مرکې له خزینه خبريالانو سره کړي دي. دغه ټکي څومره د پام وړ دی؟ آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې یو څه توندلاري نه دي، یا هم مثلا د ښځو پر حقونو باندې ټینګار کوي او مني، د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی؟
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپورو چارواکو ترمنځ اختلافات شته، او دغه اختلافات د اختلافاتو لامنه ورسره بل پراخیږي، او که څه هم طالبان دا موضوع ردوي خو د کې شک نشته چې دوی ترمنځ اختلافات شته. او اصلي اختلافم او اصلي د اختلاف هغه سرچینم خپل ملاحبت الله او سره د ملاحبت الله څو قنداري نور ملایان دي چې اکثرا قنداریان دي، دوی د ښځو د نجونو د تعلیم خلاف دي، د تحصیل خلاف دي، د کار خلاف دي. په مجموع کې میانه را و طالبان چې بیا قسم زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري، خو بیا یو شمیر چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دي یا مثلا د کار طرفدار دي، هغوی کشمیر زیات یا کم وي، ډیر واک نه لري، د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای، او اصلي تصمیم خود دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نیسي، او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي. دا یو اړخ. دویم اړخ، تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاده کړه، دا ډېر یو مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. طالبان ډېر هوښیار دي په دغه برخه کې، دوی ډېر د هوښیارۍ نه کار اخلي، په دې معنا چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرني رسنوي سره کار کوي افغانستان ته نه اجازه ورکوي، په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي، د ښځو په وړاندې محدودیت نشته، د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته، د رسنوي په وړاندې محدودیت نشته، بیان ازادۍ ته موږ باورمند یو. خزینه خبریالان، خزینه د فلم اته تیرونه یو امریکایي د فلم لوبغاړی تللی و کنه، دوی دغه مسایل دل لپاره خی چې یو رقم وضعیت سم وخی او یو رقم وضعیت عادي وخی، بلکه چې هیڅ عادي نه دي، وضعیت ډیر بد دی، اقتصادي وضعیت بد دی، سیاسي وضعیت بد دی، خلک باندې هر ورځ محدودیت او د ولس په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي، دوی دغه اړخ باندې پیږي چې دغه اړخ ډیر مهم دی، نړیوال رسنیو کې دا په پراخ ډول خپرېږي او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي، او دا اغیزه رسنۍ لري، موږ او تاسو خو مسلکي اړخه پیږو، کله چې نړیوالو رسنیو کې څه خپرېږي اکثرا د هغوی مخاطبین نړیوال د دوی خپله ولسونه دي که نه، ولسونه ګوري چې طالبانو ته ټول وایي چې وضعیت داسې دی، خو موږ ول خبرالان زی هلته اطلاعات راټولوي، وضعیت سم دی، او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي. جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چینجېږي، هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي یو رقم وضعیت عادي ښکاروي که نه، او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی، او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخه ښه پوهېږي. نو ځکه خزینه خبریالانه چې له بهر ازي دو سره ډېر ښه برخورد کېږي. آخري جمله مې ده، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمند دي، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي، دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخه سیاسي ګټه پورته کوي، او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وخی.
ډیره مننه سلامات سه یوبدي صبر سره وسی وروسته به هم تاسو نوبت راسی بیا بسر راټولو. په پای کې فقط زه غواړم د نتیجې تر اسم چې څه کول په کار دي تر څو زمينه مساعد شي د افغان خزینه خبريالانو او د حقونو خوندیتوب ته. او میرمن اکبری لتاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبريالان څومره کولای سي چې په کور دننه د خزینه خبريالانو د نشتون خلا ډک کړي. میرمن اکبری،
په زمنګ هغه افغاني خبريالانه چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډي هیوادونو کې یا په نور هیوادونو کې وي، نو دوی کولای شي چې د نړۍ په افغانستان کې د هغه خويندو غږ جوړ شي. زمنګ هغه خويند دي شخصا زغپل د نړۍ په افغانستان کې د ډیرو خويندو سره خبريالانو سره همدارنګه دي مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالینو سره زه پاړی کې مچوي ډېرې د سیمه موضوعات دي متاسفانه چې هغه پر رسنیو کې نشي کولای خبره کړي، حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خبرولای، نو هغه خپل ډېرې موضوعات مخترا لیږي. همدارنګه زه په دغه ټولو خويندو باندې چې د نن په افغانستان کې دي هم ورونه هم خويندې غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې ستاسو مخې ته راځي چې تاسو دغه حالت شاهدان یستي، او هغه اوسنۍ حکومت کوشش کوي چې د خلکو سترګو څخه پټ وساتي. نو تاسو په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولای شئ. د نن په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ چپ پاتې ده د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کېدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي، په بهر کې له نورو خبریالانو سره شریک کړي، د بهرنیو رسنیو سره شریک کړي، تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي. د درون میلمه په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغانو میرمنو په وړاندې باندې دوی سترګې پټې دي، او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغانو میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي او ښځه یا د کور ده یا د کور ده، لکه د کس چې زنګ وهلی او د خبره یې وکړه. خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو او واقعا که ده دغه خبره منطقي وه نو دی به پاتې شوی وی. لودین صاحب ستاسو پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي. نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي نو نارینه هیڅ هم نشي کولی، او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی. دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسیږي او هم ښځینه. لودین صاحب باور وکړئ د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه، په رسمیت باندې پیژندلې وه. د دې نه وروسته وروسته نور هیوادونه هغسې یو پرمختللی هیواد نن ورځ و داسې حالت ته ورسېدو د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نه شي اوچت کولی. یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهېږي، خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده، هغه نه ورکړل کېږي. نو دا سره کوم یو حکومت شو، نو دوی هم ان شاء الله چې ګیلم لرند زکه چې
او راځي چې و په مسایلو ډیر تماس منې نسې ځکه سیاسي مسایل دغه د خبريالانو حقونه چې دي مدني مسایل په همدې به تم شو. میرمن کاکړ استاسو په ټکو څه کول په کار دی؟ آیا هیلشته چې په لاند وخت کې به د افغان خزینه خبريالانو حقونه تضمین شي او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې وبېدې سبویل لکه څنګه چلان چې له بهرنیو خبريالانو سره کې دغه چلان د کورنیو خبريالانو سره هم وو کې داسې هیله یا امیدونه شته تاسو ته؟
څه دا شرایط کورما او دا حکومت طالبان ګورما خو فکر نه کوم چې په دې لاند وخت کې به د سیاوا امیدواری یا کومه هیله نه ده پاتې. مونږ خو دا خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندل باندې دا خبره پایده ورسوي چې مونږ وغندله په دې کې به بیخي مونږ نایلي شو، لکه تر اوسه پورې چې دوی غندلی دي خو کوم عملي اقدام یې نه دی پورته کړی. که چېرته ملګري ملتونه او د نور د سازمانونه یا نړیوال سازمانونه یو عملي اقدام وکړي، نو په هغه صورت کې کولای شي چې دا مثبت واقع شي او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي. دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده، زموږ د ښځو چې موږ یې غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې. خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي، نو فکر نه کوم چې دا کومې پایلې ولري. دا زموږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا کم څلور کالو کې زموږ غږونه یوازې تر غږ پورې محدود پاتې دي، او یو مثبت یعنی یو مثبت قدم نه دی اخیستل شوی، د ښځو د حقونو په ورکولو کې، نه د زده کړې په برخه کې، نه د کار په برخه کې. نو څلور کاله چې په دې رقم تیر شو، که په همدې سیغندنو باندې وي څلور کاله به نور هم تیر شي.
بله، کوم ځای به ونه نیسي ستاسو په ټکو کور ودان. ډېره مننه ښاغلی عبیدی، تاسو سره بحث راټولوو. آیا ستاسو نظر هم همداسې دی چې لنډ راتلونکي ته هیله نشته، او که نه هیله شته چې ممکن یو شمېر تګلارې بدل شي؟ ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې ویل چې کله ناکله ډېر هوښیارانه او ځیرکانه چلند کوي له ځینو مسلو سره. د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل له خبریالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسیون خبره وکړه. فکر کوم هغه کمیسیون جوړ کړی هم دی، او دوی وایي چې هغه خبریالان چې توقیف کیږي، یعنی ول کیږي، و د دوی مسالې چې دی خبري نه دي یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي، د دوی شخصي قضیه دي. نو هیله شته، امیدواری شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبریالانو وضعیت څاري لري و نږدې نه، او تقریبا دولسیز کیږي چې په دې برخه کې کار کوي؟
د کمیسیون یادونه تاسو وکړه، د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي. خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی، او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصي ستونزه لري، نو محاکم څه شي لپاره دي؟ دا خو د محکمې کار دی چې یو شخصي موضوع څېړي، دا خو د کمیسیون کار نه دی. د کمیسیون کار خو مسلکي کار دی. کمیسیون د یو محکمې، د یو ژورنالیستیکي محکمې حیثیت لري. په دې معنا ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپرېږي یا یو راپور خپرېږي، او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ پکې په پام کې نه دی نیول شوی، او یو څوک اعتراض کوي، نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي، کمیسیون یې څېړي. که یو څوک مثلا د یو چانه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي، دا خو محکمې ته باید لاړ شي، دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی د هغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهېږي، او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او هغه فکر باور هم دا دی چې بیان ازادي باید سانسور شي، او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی. په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته. په استبدادي نظامونو کې پول خبرونه څارل کیږي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان مجبور دي چې سانسور وکړي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د خود د استبدادي نظامونو ویژگیان شته سونه شی وګوري.
اما عبیدی صاحب، فکر کوئ چې دغه تګلارې د طالبانو د حکومت په ګټه نه دي؟ ځکه تر اوسه یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوې، په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی، فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پاللې دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه هم نه دی، د طالبانو د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوئ چې دوی کې د تغیراتو امکانات شته چې بدلون راولي په خپلو تګلارو کې؟
د دوی په ګټه دی، ځکه چې په افغانستان کې کوم ستونزې چې دي، کوم ناورین چې روان دی، د دې د خپرېدو مخه نیسي، او خبرالان ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خپرونه جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه یې ډب کړې ده، او له بل اړخه مخکې ما یادونه وکړه، بیا خارجي خبرال ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد ووایي. امنیت دی او څه دی او څه یو امنیت هره ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه همدا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی و؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی و. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي، هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي، هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځکه چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کیږي، هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه مې چې وکړه کنه، هڅه کوي چې دا هغه اړخ نه استفاده وکړي. نور د کور دننه د رسنیو په وړاندې مطلق سانسور دی، او ټول خپرونې خپرېږي. او ما آخري جمله دا ده چې د استبدادي نظامونو ذهن او فکر او ماهیت تغییرولی نه شو. زه راتلونکي ته که چیرې همدا واکمني وي او طالبان وي، خوشبینه نه یم. وضعیت به همدا وي، موږ به افغانستان دننه او بهر مبارزه کوو، او د افغانستان د ولس اواز په چت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده، موږ به خپل مبارزه کوو او دوی به خپل سانسور او محدودیتونه لا زیاتوي.
و کور ودان وبیدې سب ډیره مننه. بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبانو کوم استاذ نه و، اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده، د خبريالانو حقونه مسؤون دي او اطلاعاتو ته لاسرسي هم وایي چې موجود دی. خو له دغه ادعا سره بیا د خبريالانو بنسټونه او یو شمېر خبريالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې میلمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو. له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پایته رسوو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په هند کې ل افغان خبريال او د آل انډیا رادیو ل کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې ل افغان خبريال مینه اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ل مشر حامد عبیدینه ډیره ډیره مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.